د مازیګر سلور بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو، د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه ته خرغلست. د دې خبرونه پر راپورونو کې باوري چې متحده ایالاتو په افغانستان کې د سولې دروستو په مقصد د قطر د خبرو هرکلای او ملاتړ کړی. په دې خبرونه کې چې زه احمد تکلی د طاهر روحان په تخنیکی مرسته وړاندې کوم، نور موضوعات هم لرو. همدارس دوه اونیز پروګرامونه خبرو، خو په پیل کې په موکړی خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې باوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د پتیلې چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه جوړ شوی بحران ختم کړي، او د امریکا د متحده ایالاتو الوتکې نن د نیپال لرې پرتو زلزله ځپلو سیمو ته د ژغورنې ټیمونه او د مرستې مواد رسوي. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکه، د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې د هیواد د امنیتي وضعیت په اړه د امنیتي چارواکو څرګندونې ورته د قناعت وړ نه دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د بدخشان په وردج ولسوالۍ کې د افغان سرتېرو او وسلوال مخالفینو ترمنځ په جګړه کې درې پولیس وژل شوي، او د مدني ټولنو یو شمېر غړي او د یو دېرش برانتسو مسافرو د کورنیو غړو یو ځل بیا پر افغان حکومت غږ وکړ چې د یادو مسافرو د خلاصول په برخه کې جدي هڅې وکړي. د خبرونو تفصیل، د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې د هیواد امنیتي وضعیت په اړه د امنیتي چارواکو څرګندونې ورته د قناعت وړ نه وي. دوی د امنیتي چارواکو له استجواب وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې او ناامنۍ لامل د امنیتي ارګانونو ترمنځ نه همغږي ده، خو په خبره چارواکي په دې حقیقت سترګې پټوي. ولسی جرګې نن د وروستي امنیتي پیښو په اړه د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر، د کورنیو چارو وزیر نورالحق لمی، د دفاع وزارت مرستیال عنایت الله نظري او د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل خپلی استجوابیه غونډې ته وغوښتي. د وکیلانو له پوښتنو وروسته د ولسی جرګې غونډه سري سوه، او څرګند نه سوه چې چارواکو د نامنویو د عواملو په اړه جرګې ته څه وویل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د افغان سرتېرو او وسلوال مخالفینو ترمنځ په جګړه کې درې پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان مرستیال نجیب الله دانش ازادي راډیو ته وویل چې دغه جګړه تېر شپه ناوخته پیل شوه او تر نن سهار پورې روانه وه. د وی هغه راپور چې موږ لسیمې څخه د افغان سرتېرو او وسلوال مخالفین ترمنځ د رامنځته شوي نښتې په اړه لرو، درې پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. طالبانو بیا په یو بیان کې ویلي چې په بدخشان کې تېره شپه اوولس پولیس وژلې، خو د کورنیو چارو وزارت دغه ادعا رد کړه. او د مدني ټولنو یو شمېر غړو او د یو دېرش برمتسو مسافرو د کورنۍ غړو یو ځل بیا پر افغان حکومت غږ وکړ چې د یاد مسافرو د رخلاصول په برخه کې جدي هڅې وکړي. د کسانو چې له څو ورځو راپدې خوا د ملي شورا مخې ته د اعتراض خیمه درولې، وایي که غوښتنې ونه منل سي خپل اعتراضي خیمه به د ارګ ته دروازې ورسوي. په زابل کې له تیرو دوه میاشتو راهیسې د یو دېرش برمتسو مسافرو د خلاصون هڅې روانې دي، خو تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم. پر همدې مهال د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل چې د برمتسو کسانو د خلاصون عملیات لا روان دي. له دې وړاندې ولسمشر اشرف غني ویلي وه چې حکومت په دې برخه کې چوپه خوله پاتې نه دی، بلکې تر اوسه په دې عملیاتو کې شپږ میلیونه ډالر لګولي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکو زې وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي د پتیلې چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه جوړ شوی بحران ختم کړي. ظریف د ټولنیز رسنۍ ټویټر لارې نن وویل د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د معاملې مسوده چې د تهران د اټومي پروګرام مخه نیسي او په بدل کې به په ایران باندې لګول شوي اقتصادي بندیزونه کم شي پر مخ روانه ده، خو د زیاته کړه چې معاملې ته له رسېدو مخکې سخت کار په مخ کې دی او نوې هیلې پیدا شوې دي. دوی ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ د معاملې په اړه را پیدا شوې بیره وغندله او اشاره یې د امریکا کانګرس ته وه. جواد ظریف، جان کیری او د چین، بریتانیا، فرانسې، روسیې او جرمني ډیپلوماټان هڅه کوي چې دا معامله بشپړه کړي او د دې کار لپاره یې د جون دیرشمه نیټه ټاکلې ده. شامل اړخونه د دې معاملې پر مخ چوکاټ باندې له څو میاشتو خبرو وروسته د اپریل په دوهمه نیټه په سویس کې سلا شوي وو. د امریکا د متحده ایالاتو الوتکې نن د نیپال لرې پرتو زلزله ځپلو سیمو ته د ژغورنې ټیمونه او مواد رسوي. د امریکا د هوایي ځواک یوه C-18 ترانسپورتي الوتکه او څلور نورې الوتکې د یکشنبې په شپه د نیپال مرکز کټمندو ته رسېدلې. یو امریکایي جنرال وویل پیلوټان به نن له کټمندو نه لرې پرتو سیمو ته الوتنې وکړي. جنرال پال کینیډي خبریالانو ته وویل امریکایي الوتکې او ژغورونکې ډله به په کارونو سمدستي اغېز وکړي. د اپریل په 15 د رختر په مقیاس 8.3 درجو سختې زلزلې نیپال وځپه چې له امله یې د مړو شمېر 2250 ته رسېدلی او دغه راز 14,000 نور کسان پکې ټپیان شوي دي. د هند په شمال ختیځ کې په یوه پوځي کاروان باندې د وسلوالو بلتون غوښتونکو په حمله کې لږ تر لږه 8 تنه هندي عسکر وژل شوي دي. د هند د پولیسو چارواکي وایي له برما سره ګډې پولې ته نږدې لرې پرتې سیمه ناګالان کې وسلوالو په دې حمله کې لومړی ډزې وکړې او وروسته یې بمي چاودنه وکړه. یو چارواکی وایي څلور هندي عسکر لادرکه دي. پولیس وایي د حملې شک د ناګالان د ملي سوسیالستانو په شورا چې منع اعلان شوی کېږي. دا ډله د ناګا قومونو لپاره د یو خپلواکه دولت جوړولو هڅې کوي. د ډلې تېره میاشت د اوږدې مودې اوربن لغوه کړ او د هند پر حکومت انتقاد وکړ چې غوښتنو ته یې جدي ځواب نه وایي. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ روسیې، قزاقستان او بیلاروس ته سفر کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي شی به د می په 10 لومړی قزاقستان ته لاړ شي او وروسته به روسیې ته سفر وکړي چې د می په 9 په اروپا کې د دوهم نړیوال جنگ د بری داویایمې کلیزې په مراسمو کې چې په ماسکو کې جوړیږي ګډون وکړي. څېړونکي وایي شی جن پینګ د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې ټینګ کړي. دواړه هیوادونه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي هم دي، د سوریې په شخړه کې د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم د ملاتړ په ګډون په مهمو مسلو یو شاندریز لري. د چین جمهور رئیس به له روسیې نه بیلاروس ته لاړ شي او د می په 10 به له هغه ځایه بیرته خپل وطن ته ستون شي. د شمالي کوریا یو جګپوړه چارواکی به په مسکو کې د دوهم نړیوال جنگ د بری د اویایمې کلیزې د جشن مراسمو کې ګډون وکړي. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس وایي د خلکو د عالي شورا رئیس کیم یونګ نام به په مسکو کې د می د 9 مراسمو کې ګډون وکړي. کرملین تېره اونۍ اعلان کړی و چې د شمالي کوریا جمهور رئیس کیم جونګ اون به په دې مراسمو کې ګډون ونه کړي. د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې له روس پلوو بلتون غوښتونکو څخه د روسیې د ملاتړ له امله زیات شمېر لویدیځ مشران د مسکو په مراسمو کې ګډون نه کوي. د امریکا په باستون ښار کې د ماراتان منډو په سیالیو کې په بمي چاودنو د محکوم شوي جوهر سرنایف روسي خپلوان به د هغه په محاکمه کې نن شاهدي ورکړي او دا په داسې حال کې ده چې قضایي هیئت به پریکړه وکړي چې نوموړی په اعدام او که د عمري بند په سزا محکوم کړي. تمه ده چې د سرنایف د کورنۍ 15 غړي نن د مدافع وکیل لخوا وپوښتل شي. د دې کسانو هویت نه دی په ډاګه شوی. د سرنایف د کورنۍ غړي د اپریل په 23 امریکا ته تللي او څارنوالان له قضایي هیئت نه غواړي هر څومره ژر چې ممکنه وي د قضیې په اړه د حکم صادر کړي، ځکه چې د امریکا د استخباراتو فدرال ادارې د 14 مامورینو په ګډون د سرنایف د کورنۍ د امنیت ساتل زیات مالی لګښت لري. 21 کلن سرنایف په 2013 کال کې په باستون ښار کې د منډو د سیالیو پر مهال له خپل مشر ورور تیمور لنګ سره بمي چاودنې کړې وې چې له امله یې 3 کسان مړه او له 260 زیات ټپیان شوي ول. سرنایف او د هغه ورور چې امریکایي تابعیت یې ترلاسه کړی د روسیې د شمالي قفقاز ټبرې دي او د ماشومتوب یوه برخه یې په قزاقستان کې تېره کړې ده. او وروستی خبر دا چې 2 تنه اوکراینی عسکر په ختیځ سیمه لوهانسک کې د ماین په چاودنه کې مړه او 3 نور ټپیان شوي. په لوهانسک کې د اوکراین د حکومت مشر هنادی موسکال نرویل د پوځ یو موټر تېره ورځ د لوهانسک په پاسنی ناحیه کې په سړک کې پر ښخ شوي ماینو خود شي له امله یې 2 عسکر سمدستي ووژل شول. د لوهانسک سیمه د روس پلوو بلتون غوښتونکو تر واک لاندې ده. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د 2 سترو ښارونو د هوا حالات واورئ.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 2 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 29، چټه 44، اسمان ځای وریځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه 24، چټه 48، اسمان لمر. هرات د تودوخې لوړه درجه 15، چټه 19، اسمان ځای وریځ. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 16، چټه 22، اسمان وریځ. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 14، چټه 22، اسمان وریځ. گردیز د تودوخې لوړه درجه 25، چټه 10، اسمان وریځ. غزنی د تودوخې لوړه درجه 24، چټه 11، اسمان وریځ. بامیان د تودوخې لوړه درجه 25، چټه 16، د اورښت اټکل. او بدخشان د تودوخې لوړه درجه 25، چټه 9، اسمان وریځ.
زمونږ غاګله آزادۍ رادیو او قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. په راپورونو کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د پرونیو خبرو هرکلی کړی. د افغان حکومت د سولې د هڅو په اړه نظریاتو ته به کتنه وکړو.
طالبانو خپله نظریه خپره کړې ده، تحلیلي نظر چې په سولې کې باندې رد نه دی کړی، نو دا یو مثبت خبره ده.
په دې ترڅ کې مو د جهادي مشرانو پر انتقادي دریځ هم خبرو. یو شمیر مدني فعالانو نن بیا پر حکومت انتقاد وکړ چې په زابل کې د یو دیرشو برمته شویو هزاره مسافرو پوښتنه نه کوي، خو چارواکي وایي چې امنیتي ادارې باید خپل کار ته پرېښودل شي څو دا مسله حل کړي.
عملیات جریان لري انشاءالله. اول هدف د عملیاتونه د یو دیرشو مسافرو ورونو چې تښتول شوي د لارې نه دوره خوشي کول دي.
په نورو موضوعاتو کې واوري چې د کابل یوې ابتدایي محکمې د فرخوندې د وژنې په قضیه کې د 940 تورنو کسانو د دوسیې په اړه پریکړه چهارشنبه ورځې ته پریښوده. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ او د یو کلي زرغږونه د ډرامې یوه نوې برخه خپروو. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. متحدو ایالاتو یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانانو په مشرۍ په افغانستان کې د سولې له پروسې څخه ملاتړ کوي. پاکستان چې د افغانستان د سولې په مسله کې ریښتینی رول مهم ګڼل کیږي هم ورته دریځ څرګند کړی. په همدې حال کې راپورونه وایي چې په قطر کې د افغان حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ خبرې له کومې نتیجې پرته پای ته رسیدلې، خو دواړو خواوو د خبرو پر دوام موافقه کړې. د رضوان مراد په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو شرو د وزارت یو مقام وی واشنگتن د افغان حکومت د استازیو او د طالبانو د غړو ترمنځ د سولې د خبرو کلک ملاتړ کوي. دغه امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي د هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته لاره هواروي او د افغانستان د روانې شخړې په سیاسي حل تمامېږي. خو متحده ایالات وایي په قطر یا کوم بل هیواد کې بیا د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ کوم ډول خبرې نه دي شوي او نه هم کومه غونډه پلان شوې ده. پاکستان هم ویلي چې اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کوي او دا هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکی دی. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان غواړي چې طالبان په خبرو کې برخه واخلي او د روغې جوړې له لارې خپل اهداف ترلاسه کړي. د قطر د بهرنیو چارو د وزیر په منځګړتوب د افغان حکومت د چارواکو او د طالبانو د استازیو ترمنځ د شنبه او یک شنبه په ورځو د قطر په مرکز دوحه کې غیر رسمي خبرې وشوې چې د ریپورټونو له مخې کومه نتیجه نه درلوده. خو رویټرز خبري آژانس وایي دواړو خواوو موافقه وکړه چې د خبرو اترو بل پړاو بخای په متحده عربي اماراتو کې ترسره کوي. د طالبانو یو استازی چې په دې خبرو کې ګډون کړی و رویټرز آژانس ته ویلي د دوی د پلاوی مشر شیر محمد ستانگزی د افغان حکومت له چارواکو سره مستقیمی خبرې وکړې او نوموړي د سولې لپاره د طالبانو شرطونه وغوښتنې په لیکلې بڼه د افغان حکومت استازو ته وسپارل. دغه طالب استازی ویلي د افغانستان د حکومت په استازیتوب د ولسمشر اشرف غنی تر قیوم کوچی له طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي او د افغانستان اساسي قانون ته غاړه کېږدي. خو دغه طالب استازی ویلي طالبان به تر هغې اوربند ونه کړي تر څو چې ټول بهرني سرتیري له افغانستان څخه وتلي نه وي. افغان چارواکي استدلال کوي چې زیاتره بهرني عسکر له افغانستان څخه وتلي او یوازې پوځي روزونکي پاتې چې د افغان مقاماتو په خبره د طالبانو لخوا د اوربند په صورت کې به هغوی هم له افغانستان نه ووزي. د افغانستان حکومت بیا تر دې دمه په قطر کې له طالبانو سره د خبرو اترو موضوع په رسمي ډول نه ده تایید کړی.
په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د ابتدایي خبرو اترو غیر رسمي ابتدایي خبرو اترو په اړه نظریات مو اوریدل. د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په خبرو کې د طالبانو نرم دریځ او مثبت نظر د سولې د ټینګښت لپاره ګټور بولي، خو ځینې کارپوهان او جهادي مشران د چارواکو په څیر خوشبین نه دي. یو شمیر نور بیا په دې نظر دي چې لا هم د سولې بهیر مبهم دی او د بریالیتوب لپاره ملي اجماع ته اړتیا لیدل کیږي. قسیم سولمل دا نظریات په یو راپور کې راټول کړي.
د سولې د عالي شورا غړي وایي که څه هم طالبانو د سولې د خبرو د پیلولو لپاره رسما کوم دریځ نه دی څرګند کړی، خو په خبره د حکومت او طالبانو ترمنځ له وروستیو غیر رسمي تماسونو دا څرګنده سوه چې وسلوال مخالفین هم په مشروع ډول د سولې مذاکراتو ته آماده دي. د دغه شورا غړی قاضی محمد امین وقاد وای د حکومت له لوري هم تر اوسه طالبانو ته کوم شرط نه دی وړاندې سوی. نوموړی د دوشنبه پر ورځ لازادي رډو سره خبرو کې له طالبان سره د سولې د مذاکراتو پیلولو ته خوشبیني څرګنده کړه.
قطر کې چې کوم غونډه وه هغلته طالبانو بله یوه نظریه خپره کړې ده، تحلیلي نظر، خو دا یو رسمي اعلامیه نه ده، بلکې دوی یو تحلیلي نظر وړاندې کړی د افغانستان د حالاتو او د سولې د پس منظر، چې د سولې کې باندې رد نه دی کړی، نو دا یو مثبت خبره ده.
شغلی وقت په داسې حال کې د سولې بهیر ته خوشبیني وشوده چې د رویټرز اژانس د راپور له مخې په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو پرون په خپله کتنه کې د احتمالي اوربند په اړه بحث وکړ. راپور د طالبانو د یو استازي له قوله وایي چې که څه هم پرونی خبرې بېله کومې موافقې پای ته ورسېدې، خو زیاتوي چې احتمالا دواړه لوري به راتلونکې میاشت یو ور بیا سره وګوري. اخوا پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم د سولې د بهیر په اړه یو بیان خپور کړی چې پکې راغلي هیڅ بې صلاحیته کس یا ډله په هیڅ کومې غونډې یا هیواد کې نسي کولای د مظلوم او مجاهد ملت استازیتوب وکړي. بیان زیاتوي د دا ډول مذاکراتو صلاحیت یوازې هغه پلاوی لري چې د دولت له لورې د خلکو د استازو او مطرحو سیاسي اړخونو په موافقې ټاکل سوی وي. د سولې عالی شورا د شاغلی سیاف د دې بیان په غبرګون وایي چې په دغه شورا کې اوس هم د ولسي جرګې غړي او جهادي شخصیتونه ګډون لري. خلک او کارپوهان هم دا د نوموړي شخصي نظر بولي، خو په ورته وخت کې د سولې د خبرو پر پروسې هم انتقاد کوي. د چارو کارپوه روحالله امین ازادي راډیو ته وویل که څه هم د سولې د مذاکراتو په اړه غیر رسمي تماسونه نیول کېږي، خو په خبره یې لا هم دا بهیر مبهم دی او د سولې عالي شورا ورته روښانه اجنډا نه لري. شغل امین وای کوم مذاکره کوونکی ټیم چې موږ لرو داسې نشکاري چې یو مناسب او داسې ټیم ووسی چې د سولې د مذاکراتو لپاره روښانه تګلاره ولري. تر ډېره داسې کسانو ته ورته دی چې د سولې د مذاکراتو میراث ورته پاتې دی او دوی ورڅخه خوند اخلي. افغان حکومت د سولې د بهیر بریالیتوب ته لومړیتوب ورکړی دی، خو کارپوهان وایي چې حکومت باید د سولې په مذاکراتو کې ملت له هر ډول پرمختګونو څخه په جریان کې وساتي او داسې نسي چې ملي ګټې ضایع سي.
په راپور کې مو د افغانستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د شنبه او یک شنبه په ورځو د قطر پلازمینې دوهې ښار ته نږدې په الخور سیمه کې د خبرو اترو د جزئیاتو په اړه عکس العملونه، البته د بیلابیلو ډلو د عکس العملونو په اړه راپور مو له کابل اورېده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د ولسی جرګې اکثر غړي وایي چې امنیتي چارواکو د نن ورځې په استجوابیا غونډه کې دوی ته قناعت ورنه شو کړی. د کورنیو چارو وزیر، د دفاع وزارت مرستیال، د ملي امنیت عمومي رئیس او د ملي امنیت سلاکار د ولسی جرګې نننۍ استجوابیا غونډې ته بلل شوي وو څو په هیواد کې د روان ناوړه امنیتي حالات په اړه دوی ته توضیحات ورکړي. د نن ورځې استجوابیا غونډه د بندو دروازو تر شا 15 ساعته روانه وه. صفی الله ستانکزی د دې مسلې په اړه د راپور برابر کړی.
د ولسی جرګې اکثر غړي وایي د افغانستان امنیتي چارواکو د دوی پوښتنو ته سم ځواب نه دی ویلی. د ولسی جرګې د دوشنبې ورځې عمومي غونډې ته د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر، د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي، د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل، د دفاع وزارت مرستیال عنایت الله نظري او د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد ورغلي وو. د ولسی جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې وړاندې شوي ځوابونو د دوی قناعت حاصل نه کړ. ښاغلي قدیر د ملي امنیت عمومي رئیس په حواله وویل چې وسلوالو مخالفین نو د دې لپاره حمله زیاتې کړي چې مالی منابع زیاتې شوې دي.
شخص خود ما هیڅ وخت به قانع شوه نه میتونم کې امنیت
تامین، زه خپل هیڅ وخت په دې نه قانع کېږم چې امنیت تامین شوه یا نیول کېږي. زه نه يم قانع. د امنیت زیاتوالی یو عامل دا دی چې د وسلوالو مخالفینو مالی امکانات زیات شوې دي. د ملي امنیت رئیس نن په خپل خبرو کې هم ویل چې وسلوالو مخالفینو یوازې په هلمند کې په یو کال کې د مخدره موادو، قانونو او نورو برخونه 100 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. ښاغلي قدیر همداراز د افغان هوایي ځواک کمزورتیا او د امکاناتو نشتوالی د وسله والو مخالفینو په ځپلو کې د افغان پوځیانو د پاتې راتلو یو دلیل وباله. که څه هم د ولسي جرګې دا غونډه 15 ساعته د بندو دروازو تر شا روانه وه، خو ځینو وکیلانو وویل چې امنیتي چارواکو د دوی پوښتنې په سمه توګه ځواب نه کړي. دوی وویل امنیتي چارواکي له هغو سیمو چې اوس وخت جګړه پکې روانه ده یا سم معلومات نه لري او یا نه غواړي له حقایقو نه خلک خبر شي. د بدخشان یو استازي زلمی مجددي رسنۍ ته وویل افغان پوځیان همغږي نه لري او د چارواکو ځوابونو د دوی قناعت نه دی حاصل کړی. قطعاً قناعت نلرو. د کورنۍ چارو وزیر خبرې مو واورېدې، هېڅ یې خبرې د قناعت وړ نه وي. یا یې خبرې دقیقې نه دي، کشفي سرچینې سم معلومات نه ورکوي، یا غواړي په لاسي د افغانانو ذهنیتونه منحرفه کړي او واقعیتونه ونه وایي. د ویل د چې هیڅ یو امنیتي چارواکي ونه غوښتل چې له غونډې وروسته له رسنیو سره خبرې وکړي. ولسي جرګې وروسته له هغه امنیتي چارواکي د جرګې ته د پوښتنو او اندېښنو د ځوابولو لپاره وغوښتل چې په شمال ختیځو ولایتونو له هغې ډلې کندز او بدخشان کې ناامنۍ خپل اوج ته ورسېدي او ګڼ شمېر خلکو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. صفي الله ستانگزی، ازادي راډیو، کابل.
په زابل ولایت کې د 130 تختول شویو هزاره مسافرو د خوشي کېدو لپاره د غوښتنو په لړ کې تحسن کوونکی وایي که حکومت د دې کسانو د خوشی کولو لپاره هڅې چټکې نه کړي نو په پراخو مظاهرو بلاس پوری کړي. اعتراض کوونکو له څه کم 2 میاشتو راهیسې په کابل کې ملي شورا ته نږدې خیمه درولې او تحسن یې پیل کړی. په عین وخت کې د زابل ولایت چارواکي وایي چې د تښتول شویو کسانو د خوشی کولو لپاره هر اړخیزې هڅې جاري ساتلې دي. خان محمد سین په دې اړه نور حال راکوي.
تحسن کوونکو حکومت ته خبرداری ورکړ چې که د 130 تختول شوو خوشي کولو ته لازم اقدامات ونه شي، پراخې مظاهرې به پیل کړي او د جمهوري ریاست د ارګ لارې به وتړي. تحسن کوونکو چې د تختول شوو د کورنیو غړي او د مدني ټولنې فعالان پکې شامل وو، د دوشنبې په ورځې په حکومت غږ وکړ چې د تختول شوو خوشي کولو ته دې هڅې تیزې کړي. د تحسن کوونکو له جملې څخه ذوالفقار امید حکومت په دې برخه کې په بې پروايي تورن کړ او ویل چې د تختول شوو خوشی کولو ته هڅې نه دي کړي.
ما آهسته آهسته به حرکت های مدنی نقطه پایان میگذاریم و ما فعلا روی یک تظاهرات ملی میکنیم.
مونږ ورو ورو مدنی حرکتونه پای ته رسوو او غواړو چې میلیونی مظاهره پیل کړو ترڅو حکومت ته خبرداري ورکړو. له دې وروسته به پر موجوده حکومت چې هیڅ مشروعیت نه لري او د اتباعو پر وړاندې مسولیت نه پیژني زور واچوو چې استعفا وکړي، ځکه چې د دې نظام دوام ستونزې جوړوي.
د راپورونو له مخې سباندې 2 میاشتې مخکې 130 مسافر چې کابل ته د تک په حال کې وو، د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې نامعلومو وسلوالو له ځانونو سره بولي چې تر اوسه یې په هکله معلومات نه دي ترلاسه شوي. د کار او پراختیا ګوند له څه کم 2 میاشتو راهیسې ملي شورا ته نږدې یوه خیمه ودرولې او د تختول شوو د خوشی کولو په هدف یې تحسن پیل کړی دی. د تختول شو له کورنیو سره جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله خواخوږي ښودلې او ژمنه یې ورسره کړې چې د تختول شو خوشی کولو ته به هر ډول هڅې وکړي. جمهور رئیس اشرف غنی هغه اوازې هم رد کړې چې ګواکې حکومت په دې برخه کې بې پروايي کړې. ښاغلي غنی زیاته کړې چې تر اوسه یې په دې هدف په عملیاتو کې $6 میلیونه مصرف کړي دي. د زابل ولایت چارواکي وایي د تختول شوو د خوشی کولو لپاره له لومړۍ ورځې راهیسې هڅې جاري دي. د دې ولایت ویان ګل اسلام سیال د دوشنبې په ورځ په دې اړه آزادي راډیو ته وویل.
هغه برخه باندې به موږ نظامیان کار کوي، نظامیان به پوهېږي چې صرف موږ دومره وایو چې عملیات جریان لري انشاءالله. نو اول هدف د دغې عملیاتونه د موږ د 130 مسافرو وروڼو چې تختول شوي د لارې نه دي دوه خوشي کول دي.
د راپورونو له مخې په خاطر دې هم په ځینو لارو کې یو شمېر مسافر د وسلوالو مخالفینو لخوا تختول شوي دي. کارپوهان تاکید کوي چې د تختول شوو خوشی کولو ته دې له هرې ممکنې لارې څخه کار واخیستل شي. دوی وایي حکومت باید د برمته شوو کسانو د ژوند خوندیتوب هم په پام کې ونیسي او داسې ونه شي چې برمته کېدل دې د مخالفینو د تبادلې لپاره په یو دود بدل شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د ازادي راډیو خبرونه او ری ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او ورځ دی ونی خبريږي. د افغان خزو د سیاسي مشارکت کمیټې په یو بیساري اقدام کې لا افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ سرګند کړی. او د دې کمیټې لسګونه غړي د دوشنبه په ورځ د سردار محمد داود خان پوځي روغتون ته ورغلي او ټپي عسکرو ته د وینو په ورکولو د خپل دام لاتړ اعلان کړ. په دې اړه تفصیل ناجیه سپی په یو راپور کې اوروي.
د افغان ښځو د سیاسي مشارکت په نوم یوې ټولنې هوډ کړی چې ټپي عسکرو او د جګړې قربانیانو ته د وینې ورکولو سره افغان امنیتي ځواکونو ته روحیه ورکړي. د ښځو دې ټولنې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د سردار محمد داود خان په 420 روغتون کې د وینې ورکولو کمپاین پیل کړ او ویل چې دا کمپاین به نورو ولایتونو ته هم وغځوي. د ښځو د سیاسي مشارکت د کمیټې مسؤلې ډاکټرې عالمی وویل چې د دې کمپاین اصلي هدف دا دی چې د هېواد امنیتی ځواکونو خپل ملاتړ سرګند کړي.
تابان کله چې سربازان او ټول افغان امنیتی ځواکونه ویني چې د دې هیواد وګړي د دوی په څنګ کې دي، هغوی خپل مبارزو ته دوام ورکوي او موږ له ټولو افغانانو غوښتنه کوو چې لطفا د خپل ویني په ورکولو سره د افغان امنیتی ځواکونو ژوند وژغوري.
د سردار محمد داود خان روغتون د ویني د بانک مرستیال ډاکټر زیارت ګل رسنیو ته وویل چې د کمپاین څخه تقریبا 15,000 سیسی وینه د وینې بانک ته انتقال شوه. په عین حال کې د پیل شوې کمپاین ګډونکوونکي همداراز له نورو خلکو هم وغوښتل چې په دې کمپاین کې برخه واخلي. ګل مکی سیاوش او افغان تکواندو باز نصر احمد بهاوی په دې اړه وویل:
ما آمدیم خون میتیم و زیاد دوست آمدن همگی به خاطر
مونږ دلته نن ورځ په دې خاطر راټول شوی یو چې خپلو افغان امنیتي ځواکونو لپاره وینه ورکړو. له خپلو ټولو هیوادوالو هم غواړم چې د ملي اردو او نظامیانو څخه د مننې په ډول خپله وینه ورکړي او دا یو دود وګرځوي.
زموږ د هیواد مدافعین د قدر وړ دي. موږ غواړو چې د خپلې وینې په ورکولو سره د خپلو امنیتي ځواکونو ژوند وژغورو.
دا لومړی ځل نه دی چې یو شمېر مدني ټولنې د وینې په ورکولو سره له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ څرګندوي. یو شمېر روغتیایي متخصصین بیا وایي چې د وینې ورکړه سالم انسان ته هیڅ ډول زیان نه رسوي او د بل اړ انسان ژوند ژغورلی شي. دا مهال یو شمېر داسې راپورونه هم شته چې په جګړې کې ډیری وخت د امنیتي ارګانونو ټپي منصوبین د وینې د نه رسېدو له امله سا ورکوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د هلمند ولایت له سنگین ولسوالۍ څخه قاری اغا شاهي سرانی لیکي: موږ په قطر کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د خبرو کلک ملاتړ کوو. الله دې په افغانستان کې یو دایمي سوله راولي. له مارجې څخه قاری مولوي رحیم الله مقدس لیکي: په قطر کې د طالبانو او د حکومت د استازو ترمنځ چې کومې خبرې شوې یو څه لږ ورته خوشاله یو. نور احمد سنگین له هلمند څخه لیکي: فکر کوم چې دا خبرې به تر ډیره بریده کامیابی وي او خوشاله یم. حبیب الله د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه لیکي: په افغانستان سان کې سوله د هیچا کار نه دی، د پاکستان کار دی. که پاکستان غوړي چې سوله راولي هم راوستي شي، او کنو غوړي چې سوله راسي نو باید نو هم را باندې شي، نو باید د پاکستان سره خبري وسی. او ډاکټر نقیب الله نورانی د هلمند لمرج خلی کی د ولسمشر اشرف غنی څخه مهیله داده چې د امن او سولې په برخه کې جدي اقدام وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدر منوریدونکو، او سم د دې خبرونې وروستی راپور. د ایران د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې سره د خپل هیواد د اټومي لانجې پر حل تاکید کړی او ویلي دي چې که څه هم په دې برخه کې ستونزې ډېرې دي، خو ایران به بالاخره د نړۍ له قدرتونو سره یوې وروستۍ موافقې ته ورسیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا خبره په داسې حال کې کوي چې د یوې نهایي موافقې لپاره ټاکلی مهلت ټاکلې مهلت ته په نږدې کېدو سره د اسرایلو په ګډون مخالفتونه هم زیات شوي. نوریاس نوری او د موضوع تفصیل.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران هوډمن دی چې د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د ده په وینا په لاس جوړ شوی بحران پای ته ورسوي، او له لویدیځو قدرتونو سره به که څه هم سخته وي د نهایي موافقې مسوده ترتیب کړي. محمد جواد ظریف دا څرګندونه چې په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي دوه ورځې وروسته له هغې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د نهایي موافقې په وړاندې چې د جون 1 ضرب الاجل ټاکل شوې مخالفتونه بې ځایه وبلل او هغه یو اضطراب وباله. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې ظریف، کیری او د ایران او د نړۍ د 15 جمع یو قدرتونو بریتانیا، چین، فرانسې، روسیې، متحده ایالاتو او جرمني نورو ډیپلوماتانو ویلي چې یو موافقه به دا تضمین کړي چې د ایران اټومي فعالیتونه سوله ییز دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د ایران د موافقې مسوده پرمختګ کوي. دا سخت کار دی، ډیر خنډونه شته، خو ایران هوډمن دی چې دغه سختګي بحران پای ته ورسوي او نوې هیلې راوټوکوي. ایران تل په دې ټینګار کړی چې اټومي پروګرام یې د سوله ییزو مقاصدو لپاره دی، خو نړیوال اندېښنه لري چې دا هیواد به د اټومي وسلو د تولید په لټه کې وي. د هغې ابتدایي توافق په وړاندې چې له اوږدو خبرو وروسته د اپریل په دوهمه نیټه په سویس کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ ترلاسه شو، د امریکا جمهوري غوښتونکو سخت مخالفت څرګند کړ او هغې د امریکا امنیت ته یو خطر وباله. خو ظریف تېره اونۍ د نیویارک په پوهنتون کې یوې غونډې ته وویل چې ایران دې ته تیار دی چې نړیوالو ته په لوړه کچه د شفافیت مسئله یقیني کړي او غواړي هر څومره ژر چې کېدای شي یوه نهایي موافقه ترلاسه شي. له ایران سره د یوې نهایي موافقې په وړاندې د امریکا په کانګرس کې له سخت مخالفت سربیره په تهران کې هم مخالفتونه زیات شوي. دوی وایي چې ایران په روانو خبرو اترو کې له خپل لوري ډېر امتیازات ورکړي دي. اسرائیل یو بل سیمه ییز سخت مخالف دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اسرائیل زول دښمن ایران له نازی جرمني سره پرتله کړی او ویلي دي چې له دوهمې نړیوالې جګړې څخه درس نه دی اخیستل شوی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د مازدیګر 4:30 شوې. د دې خپرونې په دوام کې 2 پروګرامونه لرو، خو لومړی جناقه الکوزي ته غوږ شئ چې تر دې دمه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د بدخشان په وردو جولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه کې 3 پولیس وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادۍ راډیو ته وویل دا جګړه تیره شپه ناوخته پیل شوه او تر نن سهار پورې روانه وه. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د هیواد د امنیتي وضعیت په اړه د امنیتي چارواکو څرګندونې دوی ته د قناعت وړ نه وي. دوی د امنیتي چارواکو له استجواب وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې او نامنیو لامل د امنیتي ارګانونو ترمنځ نه همغږي ده، خو چارواکي په دې حقیقت سترګې پټوي. د کابل د امنیت قوماندانۍ چارواکي وایي د کابل ښار د دارالامان په سیمه کې په شوې انتحاري حمله کې 2 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د تاجکستان په شمالي سیمه سوخت کې یوې محکمې لستنه ځایي اوسیدونکي له یوې منشوي اسلامي ډلې سره د تړاو په جرم هر یو د 8 کالو په بند محکوم کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي پتیلې د چې د تهران د ټیم پروګرام په اړه جوړ شوی بحران ختم کړي. د امریکا د متحده ایالاتو الوتکې نن د نیپال لرې پرتو زلزله ځپلو سیمو ته د ژغورنې ټیمونه او مواد رسوي. د هند په شمال ختیځ کې پر یو پوځي کاروان باندې د وسلوالو بلتون غوښتونکو په حمله کې لږ تر لږه 8 تنه هندي عسکر وژل شوي. د چین جمهور رئیس شي جن پینګ روسي، قزاقستان او بیلاروس ته سفر کوي. د شمالي کوریا یو جګپوړی چارواکی وایي دی به په مسکو کې د دوهم نړیوال جنگ د بری د ویایي مکلزې د جشن مراسمو کې ګډون وکړي. د امریکا په باستن ښار کې د ماراتان منډو په سیالیو کې په بم چاودنو د محکوم شوي جوهر سرنایف روسي خپلوان به د هغه په محاکمه کې نن شاهدي ورکړي او دا په داسې حال کې ده چې قضایي هیئت به پریکړه وکړي چې نوموړی په اعدام او که د عمري بند په سزا محکوم کړي. او 2 تنه اوکراني عسکر په ختیځه سیمه لوهانس کې د ماین په چاودنه کې مړه او 3 نور ټپیان شوي دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال وروستیو سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. د تیکواندو فدراسیون مسؤلین وایي چې یو ټیم روسیه ته روان شوی تر څو هلته د تیکواندو د شلم پړاو نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. د دې فدراسیون سکرتر جنرال میرویس بهاوی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به د روسیې هیواد په چلیا ښار کې ترسره شي او له افغانستان څلور نجونې او څلور هلکان پکې برخه اخلي. د ښاغلي بهاوی په خبره افغان لوبغاړي دې سیالۍ ته له پوره چمتووالي سره تللي دي. ویل کېږي چې په دې سیالۍ کې به د نړۍ د مختلفو هیوادونو څخه 180 ټیمونه ګډون وکړي. ټاکل شوی ده چې د کندوز ولایت د غوره لیک سیالۍ په لړ کې نن د شاهین او سروش ټیمونه د لوبې ډګر ته راوځي. د دې ولایت د سپورت مشر عبدالقیوم رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې 13 ورځ د باختر او میوند ټیمونو ترمنځ سیالي وسوه چې دغه سیالي 3-0 فوړاندې د میوند ټیم په ګټه پای ته ورسېده. نوموړي زیاته کړه چې دغه سیالي د 2 راپه دې خوا پیل شوې چې 8 ټیمونو پکې ګډون کړی. د دې سیالۍ هدف د افغانستان د زنون لپاره د فوټبال د غوره ټیم ټاکل دي. او ټاکل شوی د کابل د ولسوالیو او د ځینو ورزشي کلبونو ترمنځ د والیبال د دویمې کټګوري سیالۍ د راتلونکي اونۍ د چهارشنبې په ورځ پیل شي. د افغانستان د والیبال فدراسیون مشر محمد جیمز په فلزینن ازادي رادیو ته ویل چې دا سیالي به په دوه کټګوري کې ترسره کیږي. د نموډي په خبره په دوه سیالي کې لسلو څخه زیات ورزشکاران ګډون کوي. په دوه سیالي کې به ګټونکي ټیم د نهایي کټګوري مرحلې ته لار پیدا کړي. دا سیالي د افغانستان د والیبال فدراسیون لخوا د ځوانانو د علاقمندۍ لپاره ترسره کیږي. د خبرونو پای
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاک آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او بجو دوام کوي. قدر من اوریدونکو د مخام له او د سهار تر او د امریکا غاک آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سینه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړی. قدر منوریدونکو د دې د خبرونه په دوهمه نیمای کې په دې برخه کې لمړی تاسو د یو کلی زرغغونه د ډرامې یوې نوي برخې اوریدو ته رابولم او ورپسې به نیمه نړۍ د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی 19 پروګرام واوري.
یو کلی زرغغونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې شاغا نثار احمد ته دوه ورځې وخت ورکړ چې مزکه او اسنادونه به ورته سپاري. راځي اوس واورو چې نثار احمد به په خپل وعده وفا وکولی شي او کنه.
ابای زه اوس پوسوم چې خوله د ولی جان ده خو خوځیږي ستا په سلا.
ګوره نثار زویه، یو زوی مې ته یې او بل مې ولی جان. ستا خوله او فکر خپل دی او دی غو خپل. زما دواړه د سترګو تور یاست.
چې د سترګو تور دی یو نو کشر کله له مشر سره دومره په بيسترګي خبرې کړي لکه دای چې ما سره غږیږي. ابای تا کله ورته ویلی چې نثار د مشر ورور دی؟ خبره یې ومنه.
نثار لالا، ستا خو د خویندو خبرې نه دی خوخه. خو زه به درته یوه خبره وکم.
ښه ووایه. ته یم د ولي په تله تلې. یوه وږمه خور مې ده چې هغه څه نه وایي او هیله خو لا وړه ده، په ښه و بد نه پوهېږي.
ښه ومیرا لورې، ووایه څه دې ویل؟ ابۍ جانې، نثار لالا ته خو مې ولي جان ورور ګرام ښکاري چې په میراث کې د خویندو حق غواړي.
ګرام نه ښکاري، ګرام دی. کله یو فرمایش کله بل فرمایش. ویلې مځکه ویشو ورسره مې ومنله، ویلې جرګې ته نه کینم ورسره مې ومنله.
ښه خیر یوسې چې ورسره ودي منله. خو اوس دا
خو دا خبره نه ورسره منم چې دای به د خویندو په نامم ځان ته برخه بیلی.
نثار لالا، ولی جان د خویندو په نامه برخه نه درنه بیلوي. مون خپله ولی جان ته وویل چې مون خویندو په میراث کې خپل حق غواړو.
ښه ښه، دا ښکر تاسې ولی جان ته وریښی وه؟
ګوره زویه، هیچا چا ته ښکر نه دی یخی. عمیرا وویل چې که تاسو ځمکه نه ویشئ موږ نه درته وایو چې ویش وکئ او زموږ برخه راکئ.
هو لالا، او که ویش کوئ بیا نو موږ خویندې په میراث کې خپله برخه غواړو او په دې مو خدای هم نه ګناهکاره کوي.
ښه ښه عمیرا خورې، خبره داسې ده. او نن د هغه شاغا د اختیار وروستۍ ورځ هم ده، اسنادونه رانه غواړي او تاسې ماته نور جنجالونه جوړوئ.
نثار زویه، خدای مهربانه دی، ټول جنجالونه به حل شي. خو د چا حق مه خوره زویه.
ښه خیر عمیرا خورې، تا خو خپلې خبرې وکړې. زه پوهېږم چې ابۍ او وږمه هم درسره ملګری دي.
نو زویه، څه چې ته وایې هغه خو د خدای لاره نه ده. ولی جانم ویل چې مولوي صاحب همدا خبره وکړه چې خوندې په میراث کې حق لري.
اوه، ټول په ما هوښیار شول. خو زما یوه خبره په خلاصو غوږونو واورئ، چې که هرې خور په میراث کې حق واخیست بیا یې نه مړی زما په کار دی او نه هم ژوندی.
نثار وروره، داسې مه وایه.
بس ته د خپل حق واخله، خو له همدې شیبې نه به زما له کوره وځې. د پلارګنۍ په نامه نور هیڅوک نه لري.
نثار زویه، دا څه وایې؟ نثار
بسم الله قدم را واخله، پښتنې نوک او ښایست
بس بس احمد زویا، نوری سندری مویا.
ناو دی لاد پلار پکور ناستا دا
او بخ پلار آقا ما خو
خیر احمد از وی پر آقا پتی او بو تارا دیگه بلتا خوشی که
سامد پلارا
احمد از وی سپ کر که چی سه کار با مغانم خوشی
پلار نپویگم لی تیر کال نخو خرا تخکاری
خود با در تخکاری سه کال می داسی سر پتو تا ورکره لکه غواتا چی تاوده غلمین دوده ورکه
پلارا بیا منو غوام که دیرشی دی کهی
غوا پریده احمد آزویا مطلب سه کال مو انشالا که غنموشی
هو خو پلارا دکور جنجالونه دیر شوی دی زمکه مو دومره دیره نده
چاره نشته زویا زمکه کلگه ده کدیره ورتا ناست بیو لیو کالا با تربل کالا خپلا گزاره پیکو
پلارا ما یه فکر کرده ده
سنگ فکر احمد زویا
پلارا دیدی زمکه پاسل زمون جوان نکیگی
جوان خو با پیوشی یا نه خو داستا واده چه دا دومره وقت پاتی ده دی تخفایم چه زنگ
پلارا ما ویل چه دزمکه کارونو تا خو تمی ما با یو بل کارو کسب شروع کرده وی
زویا دی کلی که کارو کسب کم ده خونده دی قانی ده و بس
پلارا اگه دی ولی جان چه وقت کارتت لله و نجاری ازده کرده ما ویل چه کزم یو کسب زده کم
تا خو که خبره ده احمد زویا نو سنگه بلار شه من خو خار که سو پی جنوم نه او تا هر سم اصحف هم غواری
پلارا دی ولی جان سر بخبره وکم که اغا چه لار را توخی زکه اغا تلله و او بلدم دی
او خودی تم فکر رو که وزویا چه خار که وسی دل او تل پیسی غواری او دی غنمله و نمخ که پیسی منگ تا دست دی لکه دی مرغی پی
هو هو دوسیا ور تواچا و
او بشی چه ده خلکو زاره ول چنگه دی
خش آغا بیا دی ولو سواله ده چلانجه را وڑی
ایلا چه مونگ سره دی ده خبرو وقت پیدا که آمیر صاحب
او با خیارا لکلانا چه دی ولو سواله ده را تبدیل شویم کارونم سخت دیر دی
لکه چه ما گوندی لانجگه رو پازاب کره که چنگه
نه سو وایو وظیفه ده نو خدمت خو باید وکو
خانو او با گورو چه ما تا بس خدمتو که
خش آغا ستا عریضه می وکتا خو تراتا او آیا چه چنگ ده ده داس بیخونده سودا سر سر شو
سودا تا می خو بیخونده مو آیا زکه چه خد گتی والا سودا ده
نو دالانجی چنگ دوم را دیری دی چه انتر ولو سواله را و رسولی
تو نو غواره چه در ریزی طول خبری پخله در تا وکم داز مکا ده گت ویش مکه ده ام دین سرنامه ده خرسی دو خبره ما سر خلاص اکنه ویل از مکه در بانده خرسوم خوصانه دی ووس ندار کوم
خانو کلا بیاده سی کیگی
که کیگی او که نکیگی ما چه چورتو خطر و بولانده از مکه و او پا دیر ازانه بایم و
خاخا
او بس ما ورته ویل نیمی پیسی ووس در کوم نیمی نوری آغا وقت در کوم چه دزمکه کاغذونه را که ویل خواه
هی هی آغا یو مطل ده ویارزان بی لطه نوی او گران بی حکمت نوی نو تاویل زارزان از مکه ده اسی واخله
او والا او دیلانجی تا میت فکر نو چه بیا بدن سار رور ولی جان رازی داوا با کمی چه زمکه نخرسو
شاغا آغا ده داوی حق لری زه فکر نکوم چه ملامت بوی
آمیر سک اسی نه چه تم دوگو دو پا طرف شوی پا هر دول چیوی زد از مکه غوارم
شاخه تلک ساده خوره آقا ده جل ما پسی لیگله ولی جان و نسار احمد با دواره ولو سوالی تراولی بیا با ارسار گورو
خواه امیر صاحب دوا باید زو گتم بس
نوری ورینداری داست دوری دو جوری کریدی نو چه اکم سپیر از مکه دا چه جاروکایی دوری خوبا کوی کنه نوری ورینداری خیر ده تی پریده زبالی که روبه فیوشیندم بیا بای دوار سر جاروکو نه نه بس زیم دست جاروکام دای بیا پخپلوار ترانگار پوری سم جاروکا وی نوری ورینداری دا با داست شیوی ولی داست یو چولای ده تریونی ولی
نوری اینگور ما تاست خواق نیولای و
لوری وګ می خو څه بده خبره نه ده درته کړی.
نه زه څه کومه بای خپل سره جامې به په خاور سپیری وی نه پوهیږم چې څه ور باندې شوی داسې په غوسه ده.
ښه وګ می لوری ځه ته ورځه ډېرې خبرې مه کوه.
سمه ده توبه خدایه توبه.
نورین ګورې ته ولې دومره خفه یې؟ نثار احمد زوی خو به مې څه نه یې درته ویلي.
ابی څنګه یې نه دي ویلي؟ هر ځل چې ستاسې یا ولی جان ورور سره جنجال وکړي بې حق نه په ما باندې بانې جوړوي.
نورې ته خو ښه پوهېږې چې له کومې ورځې نه نثار احمد دا ځمکه خرڅه کړي په ټول کور کې څوک نه دي خوشحاله.
ابی زما پکې څه ګناه ده؟ خو هر څه چې لري له خپلو خویندو او ورور سره به یې لري. پورته ښکته خبرې عمیرا خو ورته وکړي. او
نورې بس که غلی شنو. عمیرا خو څه بده خبر نه ده ورته کړي چې پر نثار احمد بده لګېږي هغه دې د کار ده.
ابی ته هم وایه چې ټول خفه دي خو ولی جان ورور ته ووایه چې پرېږده دا دومره جنجالونه.
ښه ښه ته هم اوس داسې خبرې کوې.
ابی ته مه خفه کېږه خو نثار هم ځمکه له مجبوریته خرڅه کړې وه او د همدې کور په پورونې کې پیسې ورکړي.
لورې دا خبرې مه پرېږده.
ابی هغه څادر او صدرې مې راکړه.
خیر وکړې زویه څه شوي دي؟
هغه شاغه نه ده هغه په مونږ باندې عریضه کړې.
څه
ولسوالۍ ته ځو.
تا څه وشولو؟
درنو اوریدونکو په ډرامه کې شاغا خپل ملګري ته چې اوس د واک خاوند دی وای په هر قیمت چې وي د ځمکې داوا باید دی وګټي. تاسو د شاغا دا عمل څنګه ارزوئ؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. شمیره یو ځل بیا وایم 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. په فیسبوک کې مو د یو کلی زرغګونه په نامه پیدا کولای شئ. او په ټویټر کې په انګلیسي تورو غږونه ولیکي او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. ستاسو د لیکلو او غږیزو پیغامونو په تمه.
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیازه
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مي ومني. ولی ځینې نارینه په ښار بازار کارځایونو او حتی تعلیمی مرکزونو کې انجونو او میرمنو ته لفظي او فزیکی مزاحمت کوي.
هلکان دي په خلکو پورزیزي دغه خبرې خلکو ته کوي چې تا کله کله سړی تر کوره پورزیزي یا تا په ویلېږي په ځان هغه کیسه څنګه به تر کوره رسیږي.
دا ډول خبرې او په اصطلاح پرزی ویل انجونو ته څومره زورون کې دي؟ ولی ځینې ځوانان دا ډول کارونه کوي؟ د دې ډول کارونو عوامل او اسباب څه دي؟ روانه خبرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې چې زه مسوده نیازی وړاندې کوم. خو په سر کې له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه اورو.
د کابل ابتدائیه محکمه پریکړه وکړه چې د فرخنده د وژلو قضیه د څیړلو په دویم ورځ د دې پیښې د نورو تورنو ترڅنګ ځینې امنیتي مسؤلین هم د محکمې غونډې ته حاضر شي. د دې محکمې رئیس صفی الله مجددي دغه څرګندونې د شنبې په ورځ د فرخنده په وژلو کې د ښکېلو تورنو کسانو د لومړنۍ علني محکمې پر مهال وکړې. ښاغلي مجددي وویل چې د دوسیې د څیړلو لپاره په کار ده چې د کابل یو شمېر امنیتي چارواکي د محکمې ځینو پوښتنو ته ځواب وایي. د فرخنده د وژنې قضیې په اړه د نیول شویو تورنو کسانو لومړۍ محکمه په داسې حال کې د شنبې په ورځ په علني ډول پیل شوه چې په دې اړه نیول شوي ټول 940 تورن هم په غونډه کې حاضر وو. په شمال زون کې د بشري حقوقو د خزو څنګ مشرف او زیا نوابي وایي چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي او اجباري ودونو پیښې مخ په زیاتې دودي. فوزیا نوابي وایي تیر کال د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 870 پیښې ثبت کړي چې د 1292 کال په پرتله 6% زیاتوالی پکې راغلی و. نوابي وایي چې د روان کال په لومړۍ میاشت کې یوازې په بلخ ولایت کې د خزو پر وړاندې د تشدد 15 پیښې ثبت کړي.
قدرمنو اوریدونکو، د ښځو په وړاندې د ډېرو ستونزو ترڅنګ یو غټ مشکل دا دی چې اکثر نجونې چې له کوره بهر وځي د یو شمېر ځوانانو لخوا ځورول کېږي. د ښار په سړکونو، کوڅو، د مکتبونو د دروازو مخته ډېری ځوانان لیدل کېږي چې نجونو ته لفظي او فزیکي مزاحمت کوي، شپېلکي ورپسې وهي او رنګارنګ پرزې ورته وایي. نجونې شکایت کوي چې په دې وروستیو وختو کې دا ډول مزاحمتونه لا ډېر شوي دي او دوی نشي کولای چې په ډاډه زړه له کوره بیرون لاړ شي. د احمدشاه بابا مېنې اوسېدونکې آرزو چې محصله ده وایي، زه چې پوهنتون پورې ځم ډېره وېرېږم، په لاره کې خلک هر څه راته وایي، دا وایي روحن ډېره نارامه یم.
دا هغه مشکلات دي چې هر څوک په لار کې خصوصا انجونې سه پانتون ته راځي، دا مشکلات په لار کې ورته پیښیږي. زه هم د ارزن قیمت ناراضم او تر دې چې راځم هلکان دي په خلکو پورزیزي دسه خبرې خلکو ته کوي، چاته کله کله سړی تر کوره پورسیزي یا ته په ویلیږي په ځان هغه کیسه څنګه به تر کوره رسیږي. روحن زه دومره نارامېږم سه زه خپل تاسو ته وایم سه زه کله سبي جګېږم کله آمادګي نیسم سه زه راسم ما باندې دومره فشار سزه هتا کله سد سرخان په سر ماتم پلار وېس جوړی خوړه ز سد سرخان په سر کینم هتا بیخی اشتها مینی زکه سپ ز پدې ویر او ډارم سه وس د دې کور لا ز څنګه تر سره ک پورې لارسم او تر سره ک پورې ماته وسونه مزایمتونه کی ز سو څنګه تر غیج پور ځان رسوم.
اغلی ارزو همدار از د هلکانو لخوا د زینو پرزو یادونه کوي چې دی تای وای. ارزو وای خلک هتا کله کله د دې د کالیو او ټیکری پرنګ هم کار لري.
خم او اکثرا خلق هغه پرزی لکه معمول پرزی سی وی لکه که خیسته ای که بدرنگ ای وی دا سمرا نام خدا خیسته ده یا عادی خبرو کم سی وی مرده زمغاری دا یا دیر عادی خبر ده سی دا غالکان دیر دا خبری بیا سی کلا ارتا وی سی خپلا خور مر نلاری بیا غوی والا خور مر خلارو خو خزان نلارم که خو بیام سی کلا زی اکثرا شیم تیکلی اغوندم نو لگ زرم سرگو سر لکه سی مچ کهی بیا خلق وی سی نام خدا سنگ خخ کهلی دا معمول ده. آغا رنگ دسته کله ز مجبور موسم نور غند رنگ نغوندم کس خلک باز خبرې کوي که خو ولاش تیم تکرار ما ډیر خوخیږي ولی مجبورم نغوندم نو.
په سرکونو او کوڅو کې د نجونو زورول کله کله د دې باعث هم کیږي چې ځینې نجونې له خپل درس او تعلیم نه هم پاتې شي. د کابل اوسیدونکې رڼا د خپل ملګري کیسه راته کوي چې د پوهنتون په لاره یو چا زورولې وه، بیا هغې نجلۍ له ویرې پوهنتون پرېښود.
ملګری مې ورته کیسه وکړه، کله چې دی غوښتل پوهنتون ته راشي نو یو زړ سړي شنیولې وه، بیا ضرورت دې څه چې راغلی وه بېچاره ډېره ډره شوې وه. همدغه سبب شو چې هغه ځان منفقي او نور رانشي، زه ډېره په دې خفه شوم. خو هغه سړی سن یعنې ډېر غټ لوی او غټ ږیره یوه سپین ږیره سړی وه، یعنې دغې سه نه ښایېدل چې دغه سې وکړي. هغه ډېره هېرولې وه، ډره شوې وه بېچاره. کله چې هلته راغله نو دغې تصمیم وویله چې نور ځان منفقي رانشي. خبرې پسې کولې تر دې ځای پورې مې راته غږېدل او ویلې چې د چترې لاندې ځم درسره ځم ځکه ډېرې خبرې نور یم دغسې ورته کولې. هغه ډېره با ایجابه نجلۍ وه، ډېره با ایجابه وه، هغسې یعنې ایجاب یې خپل ډېر مراته وله.
ای های کجا میری کندوله
سر شد همه بیمانو را
ای سیل کنی
ځینې وختونه خلک دا دلیل هم راوړي چې انجونې په ښار او بازار کې مناسب کالی نه اغوندي، نو ځکه د یو شمیر خلکو لخوا ځورول کیږي. خو د خیرخانې اوسیدونکي مینا بیا دا خبره نه مني او وایي ما حجاب هم کاوه خو بیا هم له پرزو نه ومه بېغمه.
کومې جنکیانې چې مثلا تور حجاب نه اغوندي یا بالکل اوږده چپره نه اغوندي نو خلک وایي چې دا خرابه جلکۍ ده، د دې باندې پروزه وایي. دا بالکل غلطه خبره ده. ما مخکې حجاب کاوه، تور ټیکری به مې اغوستی، تور چپنې سره تنه دومره وي چې زما دوه سترګې به ښکارېدې. نو خلکو به راپسې چیغ ویلې چې وای انتحاري، وای انتحاري، چیره تیزه تیزه ځي. نو هلته وګوره، هلته وایي چې حجاب وکوي، په حجاب جنکیانو پسې بوګت څه نه وایي. هلته چې ما حجاب واغوسته او باندې تلمه اسلامي حجاب به مې هلته به راپسې انتحاري ناری ویلی. نو دا د لباس او یا د کالوی خبره بالکل غلطه ده. موږ چې په هر حالت کې هر رقم کالی واغوندو، چې په اسلامي، په حجابي، هر شری چې ځي، یو نه یو بد او ناوړه عمل سره به ته مخ کېږي. الکان دغه کارونه کوي، حتی تاسو باور کوئ سپینګیری سړیان به وي. تاسو به فکر کوئ دا مې د نیکه په ځای ده، نو هغه به دومره یو بده خبره درته وکړي چې ایرانه به پاتې سي.
کابل اوسیدونکی رحمت الله وایي که څوک بیرون جونې ځوروي نو ځان سره دې فکر وکړي، که زه دا کار کوم نو سبا به همداسې زما خور ته هم مزاحمت وشي.
انجور زورول او پرده ویل د ټول په فامیلی مسله موږ ته کول شي وایو، ځکه چې که فامیل سلاوي هغه هلک چې یو ښځې ته یو نجونې ته پرزه وایي، دا فکر وکړي چې که زه دا کار کوم دا یو قرض ده. څوک ته چې دا کار کوم هغه بیا مو یو متل رو، هغه څه چې تاسو کړې هغه بیا ریبي. همداسې یو مسله ده، بیا هغه هلک باید دا پوه شي چې څوک نجونه زوروي هغه بل هلک بیا هغه خور. داسې یو مسله ده، باید هلکان هم پوه شي او هغه فامیل چې ده باید هغه پوښتنه کړي چې د زما نجونې چې بهر ته ځي په کوم وضعیت ځي، په کوم لباس سره ځي، زما ښځه چې ځي په کوم لباس سره ځي. دا باید موږ ټول پکې متوجه اوسو. که متوجه وو بیا انشاءالله دا مسله به حلیږي.
د تعلیم او تربیې پوهنتون استاد شرف الدین عظیمی په وینا هغه خلک چې نجونې ځوروي د دې خلکو هیلې نه دي ترسره شوي او عقده لري.
ما خپل لیدلی مثلا هغه ټلونګې هم تړلې ګیرې هم یا په اسلاس سره کړې یا تورې لدنه کې پوښتنه وسي. اول کیدای شي د دوه واده اجباري ووسي. دغه جلی او دغه ښځه چې دی په ښار کې ویني، د ده ښځه په کور کې دغسې نه ده، په ډېرو زړو جامو کې، په ډېره خواره څېره، د ژوند یا د په اصلاح د مېرمنې او د خاوند د اړیکو نه مهارت نه زده کړه. دغه د دې باعث کېږي چې دی باوس ښځه لري، اولادونه لري، حتی انګور لري، لمسیان لري، دی بیا هم کله چې بهر وزي. یعنی منظور دا نه ده چې چا واده کړی که چا نه ده کړی. هیلې او غوښتنې نه دي ارضا سوي. هغه څه چې ماته باید ورسېږي هغه نه دي رسېدلي. هېڅ اجباري واده، هېڅ په کم سن کې واده، کورنۍ ژوند، عاطفي اړتیاوې، جنسي اړتیاوې، ټولنیزې اړتیاوې، ذهني اړتیاوې نه سي پوره کولی. کله چې پوره نه کړل دی راوځي، که مسیان هم ولري انحراف کوي.
ښاغلی عظیمي زیاتوي زموږ په هیواد کې ځوانان له قانون نه بې خبره دي او که یو هلک پوه شي چې په دې کار سره زه جزا وینم، هیڅ وخت دا کار نه کوي.
یعنی په رادیوګانو کې، حتی په ځینو تلویزیونو کې چې انټرنټ ترې وجه پورې رسېږي، له دې لارې باید دولت او دغه د ښځو یا په اصطلاح د بشري حقوقو یا نړیوال سازمان، دوی باید هڅه وکړي چې دغو لارو نه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي او خلکو ته ووایي سي که دغه مسایل کېږي ستونزې پیدا کېږي. یعنی دا د یو خود یوې خور ته، یوې ورور ته دا ستونزې پیدا کوي، دا جنجالونه پیدا کوي، دا په کورنیو کې ستونزې پیدا کوي، د افغانستان ډېری ناموسي مرګونه له همدغه نه پیدا کېږي. او که احیانا د ما په اصطلاح د ما په ټلیفون یا د ما په یوه پرزه یا د ما په یوه ازار یو انجلۍ مري، زه فکر نه کوم چې په ټول عمر کې به زه د وجدان له دې عذاب نه خلاص شم. د کابل هلک په دې نه پوهېږي، د خوست هلک یا د ننګرهار هلک یا د بدخشان هلک په دې نه پوهېږي چې که زه ښځه ووهم، که زه ښځې ته ازار ورکړم، څه کېدای شي راسره وسي. په نوره نړۍ کې قوانین دي، اول ستا تصویب دي، توشی دي، بیا تطبیق کېږي. دلته که اول خو به نه وي، که یې بیا تطبیق کېږي نه او که څه تطبیق نه شي، بیا دغه مسایل پیدا کوي. که یو هلک په دې پوه سي چې زه که یوې نجلۍ ته ازار ورکړم، هغه شکایت وکړي چې زه کېدای شي شپږ میاشتې بندي شم، په ژوند کې مالکه دا کار.
د داخلي وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش په وینا، دوی د داسې اشخاصو لپاره چې نجونې ځوروي مشخصې برنامه لري.
وزارت امور داخله برای جلوگیری از یک تعداد از افراد و جوانان ولگرد که باعث آزار
د کورنۍ چارو وزارت د هغو خلکو د مخنیوي لپاره چې نجونو او میرمنو ته مزاحمت کوي ورځنی پلانونه لري. د پولیسو ثابتې او سیارې ګزمې مو موظفې کړي دي چې په لسګونه دا ډول ویلګردانیې راټول کړي او که چیرې د کورنیو لخوا موږ ته کوم شکایت وشي نو عاجل اقدام کوو او دا ډول خلک امنیتي ارګانونو ته سپارو.
افراد باز پولیس به شکل جداگانه دستگیری و شناسایی ازی اقدام میکنند و او را باز به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی کنید.
درنو اوریدونکو، نو موږ ټولو ته لازمه ده چې یو بل ته متقابل احترام ولرو، د نارینه او ښځینه په نوم یو بل ونه ځورو، خپل لیدلوري ته مثبت بدلون ورکړو او انسانانو ته د جنسیت له زاویې ونه ګورو. کورنیو ته هم لازمه ده چې له خپلو اولادونو سره د ټولنیزو اخلاقو او ارزښتونو په باره کې همیشه خبرې وکړي او هغوی وپوهوي چې په لارو کوڅو کې نور ونه ځوروي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ بکس شمیرې مو دادی: په کابل کې 411، هرات کې 40، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.